السلام علیکم خوږو اوریدونکو ستړي مشه د مشال ریډیو د دې غړې په خبرونه کې زه منور شاستاسو قربایم دا وخت په پیښور کې د مازیګر سلور بجې شوې دي په دې خبرونه کې به واوري چې د خیبر پښتونخوا حکومت د سیلاب ځپلو لپاره د بیا رغونې او بحالۍ لپاره 12 ارب روپۍ مختص کړي بلوچستان کې په بیلابیلو پیښو کې د امنیتي اهلکارو په ګډون سلور کسان اوجل شوي دي خو په سر کې بعد فرخنده وزیر نه د دې ساعت تازه خبرونه واورو
د امریکای د خارجه چارو وزارت ویلي ډیر زر بعد د پاکستان په عدالت کې دا ثبوت وړاندې کی چې نیول شوی ریمن ډیوس یو سفارتکار دی امریکایي سېنیټر جان کیری پاکستان ته روان شوی امریکایي حکومت وایي مارک ګروسمن بعد د پاکستان افغانستان لپاره نوې خاص استازي ټاکی امریکایي ولسمشر باراک اوباما د 2012 کال لپاره د خپل هیواد بجټ اعلان کړي او د تیونس او مصر وروسته په ایران بحرین او یمن کې هم د خلکو مظاهره پیل شوه د خبرونو تفصيل د پاکستان دان رسپانوای د امریکای د بهرنو چارو وزارت ویان فلیپ کراولی ویلی ډیر زر بعد د پاکستان په عدالت کې دا ثبوت وړاندې کی چې نیول شوی امریکایي ریمن ډیوس یو سفارتکار دی بلخو د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری ویان فرحت الله بابر وای د امریکایي وګړي ریمن ډیوس په اړه د پیپلز پارټي د اطلاعاتو د سیکرټری فوزیا وهاب سرګندونی د هغه شخصي نظر دی نه چې حکومتي نوموړي زیاته کړه د امریکایي وګړي په اړه د دوی د حکومت دریز واضحه دي د هغه کیس په عدالت کې دي او چې صف فیصله مخه تراشي دوی به احترام کوي خو تر دې مخکې فوزیه وهاب په کراچۍ کې خبريالانو ته ویلي وو
جب ایک آدمی اس کے پاس آفیشل بزنس ویزا موجود ہے اور ہم نے اس کو ایکسپٹ کیا ہے
فوزیا وهاب وای کله چې ریمن ډیوس سفارتي ویزا لرله او دوی هغه قبول کړی و نو د ویانا د کنونشن پر رڼا کې نه هغه نیول کېدای شو او نه هم جیل ته لیږل کېدای شو د فوزیا وهاب په دغه وینا د پاکستان د سیاسي ګوندونو نیوکې هم روان دي په اسلام آباد کې امریکایي سفارتخانه وای د امریکایي سېنات د بهرنو چارو د کمیټې چیرمن او د سېنټر جان کیری پاکستان ته روان شوه سېنټر کیری با د پاکستان د حکومتي چارواکو سره د نیول شوی امریکایي ریمن ډیوس د کیس او د پاکستان او امریکای ترمنس په یو شمېر مهمو مسلو خبرې کوي امریکایي چارواکي وای د بهرنو چارو وزیر هیلری کلینټن بازر په رسمي ډول مارک ګروسمن د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د نوي ځانګړي استازي په توګه اعلان کړی مارک ګروسمن د امریکا یو سینیئر سفارتکار دی او د ریچر هالبروک ته مرګ نو وروسته به په دې کار ټاکل کیږي واشنگتن پوسټ په یو رپورت کې لیکي هیلری کلینټن با خای د فروری په 13مه په نیویارک کې ایشیایي ټولنې ته د وینا پر مهال دا اعلان وکړی د کوټې په مستون روډ ته پولیسو په یو ګاډي ریموټ بمی چاودنه شوه چې پکې د دوو پولیسو د جوبل کېدو ریپورتونه راغلي دي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د 2012 کال لپاره د خپل هیواد د 3.3 تریلیون ډالرو بجټ اعلان کړ اټل کیږي دا به د ریپبلیکن ترمن د سیاسي جنگ د راپارېدو سبب وګرځي د چا په خیال چې دا بجټ د حکومتي قرضو د خلاصولو لپاره ناکافي دی د بجټ د اعلان پر مهال ولسمشر اوباما اول د هغه لخوا وړاندې شوی بجټ بعد د ولس سره د هغه د کړو لوزونو په پوره کولو کې د هغه مرسته وکړي چې د خلکو د بجټ خساره به نیم په نیمه کموي بلخو د 2012 مالي کال لپاره د امریکا دفاع وزارت په افغانستان او عراق کې د خپل پوځي عملیاتو د ترسره کولو لپاره نږدې 1.3 بلیون ډالرو بجټ ځانګړی کړی دی تاسو مشال ریډیو ته غوږی په تهران کې د ګل پورز زرګونه خلک لارو کوسو ته راووتل او د حکومت مخالفې ډلې په بلنې په مصر او تیونس کې د راغلو بدلونونو هرکلی وکړ ایرانی پولیسو د دغه لاریونونو د بندولو هڅه کوله فارس خبری اجانس خبر ورکوي چې د ډزو پر مهال د مظاهرو یو نندارچی وجل شوی او څو نور جوبل شوي هم دي رپورټونه وایي د تهران ترڅنګ په اصفهان شیراز او کرمانشاه کې هم مظاهرې شوې دي د حکومت مخالف ډلې وپاڼې دا وکړي چې پولیسو سلګونه مظاهره کوونکي نیولې هم دي بلخوا د امریکای د بهرنو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي دوی په ایران کې د خلکو په مظاهرو د پولیسو د تشدد غندنه کوي
We support the universal human rights of the Iranian people. They deserve to have the same rights that they saw being played out in Egypt and that are part of their own birthright.
هیلری کلینټن وای دوی د ایرانی اولس ته بنیادی حقوقو ملاتړ کوي. دوی هم داسې حقوق لري لکه څنګه چې دوی په مصر کې ولیدل. دغه رقم مظاهره په بحرین او یمن کې هم پیل شوې دي. په داسې حال کې چې مصر کې زرګونو حکومتي کسانو د ښو تنخواګانو او د ښو شرایطو په مقصد مظاهرې کړي، د مصر نوو پوځي مشرانو په دغه سرکاري نوکرانو د هغوی پر مشرانو غږ کړی، خپلې مظاهرې دې ختمې کړې. په التحریر چوک کې دا مظاهرې وروستو له هغې وشوې چې پولیسو یوازې څو ګینټې مخکې یاده شوې سیمه د جمهوریت پلو مظاهره کوونکو نه خالي کړه. دغو مظاهره کوونکو د 1300 ورځو مظاهرو په ترڅ کې پخوانی ولسمشر مبارک واک خودلو ته مجبور کړو. او وروسته خبردار چې د 2011 کال د کرکټ نړیوال کپ په ترڅ کې د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ نن دوستانه لوبه د بنگلاديش په میرپور کې کیږي. د کرکټ ته نړیوال کپ لوبه به د فروری په 19 نیټه په بنگلاديش، هند او سریلانکا کې ترسره کیږي. خبرونه ختم شول.
قدر منوریدونکو، د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د فرخنده وزیر نه خبرونه واوریدل. د رواني غړې په خبرونه کې به د دې رپورټونو تفصیل واوري. د خیبر پښتونخوا حکومت د سیلاب ځپلو د بحالۍ لپاره د ولس عرب روپو مختص کولو اعلان کړی دی. د صوبې سینیئر وزیر رحیم داد خان مشال ریډیو ته وایي
زړه سکیمونه خو مخکې نه اجازه توفریالي روپۍ وې چې هغوی بهرکولی
د کورمې قبایلي مشران د سیمې نه د بې کوره شوي خلکو لپاره د روانې میاشتې په 6 نیټه یوه جرګه کوي. که څه هم په بنو کې د ډېره مودې راهیسې نه آرامي شتون لري، خو دغلته د لوبو مقابلې پیل شوې چې د ترهګرۍ پر ضد د اولس لوی ګام ګڼل کېږي.
چې میر د دنیا ته دا وښایي چې د میر دا بیلټ چې کیم دا د هر قسم د تعصب نه، د ټیریریزم نه پوکتا
او بنو کې به دماکی او دای او دای خو چرالو چې موږ د دې دا خپل خلک دي، دا خپل پښتانه دي.
دا او نور رپورټونه هم لرو او د دې غړې په اخیری برخه کې پر ما ستیر شو وطن پروګرام به هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. قدر منوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. دا خبرونه تاسو لپاره هر ورځ د پیښور په وخت د سهار 9 بجو نه پیلېږي او تر ماښام 6 بجو پورې دوام لري. او اوس راځو د دې خبرونه اولنی ریپورت ته. د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د سیلاب ځپلو کورنیو د بیا ودانۍ او نورو مرستو لپاره د ترقیاتي منصوبو په لړ کې 11 بلیون روپۍ مختص کړي دي. نور حال د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال خالد خان راکوي.
د خیبر پښتونخوا حکومت د سیلاب په وجه د روان مالیکال کې د نیو سکیمونو لپاره منجمد یا بند کړی شوی پنګه بیا پرانستلو اعلان کړی او ټول صوبایي محکمو ته یې غږ کړی چې په صوبه کې نوې او روان پروژو یا سکیمونو باندې کار تیز کړي. دغه پریکړه پرون د پرمختګ په کارونو د جایزې یا ریویو غونډه کې وشوه چې مشري یې وزیر اعلی امیر حیدر هوتی کوله. په دغه غونډه کې د وزیر نه علاوه د صوبایي حکومت ټول محکمو مشرانو او سیکرټریانو ګډون وکړو او د روان مالیکال 2010 او 2011 د پاره په بجټ کې د نیو سکیمونو د پاره زر تر زره 40% پنګه جاری کولو فیصله وکړه. د خیبر پښتونخوا ستر وزیر رحیم داد خان، څوک چې د پلاننګ او ډیولپمنټ وزیر هم دی، د دې غونډې په حق لا مشال ریډیو ته وویل
ریویو میٹ مونږ کوو پیلی او د کنسرن ډپارټمنټس چې کوم دی دا هغوی نه مونږ رپورټس اړو چې څونه امپلیمنټیشن په زور کړو نو شو نوي کار وشو ان ګوینګ سکیمونو باندې وشو باغې دغه باندې چې کوم دی مونږ وکړو او کوم پیس اماؤنټ چې هغه انکریز کړو او په دې دغه باندې دا ډپارټمنټس باندې دا کې خو دا چې اخر ډپارټمنټ چې کوم دی منتھلی ریویو میټنګ به کوي پی این ڈی ته به سیکرټریټ ته به رپورټ
پروان مالیکال کې سدا پاس شپیت ارب روپے د کلیز پر مختک کارونو یا اینیول ڈیولپمنٹ پروگرام د پارا مختص شوی چې خوښه 299 سکیمونه پکې شامل دي. خو کله چې تیر کال د جولای په میاشت کې سیلاونو او بارانونو په زرګونو خلک اغیزمن کړو نو صوبایي حکومت د نوې کارونو د پارا اخودل شوی پنګا منجمد کړه او دغه پیسې د سیلاب ځپلو بیا ودانې او آباد کاری د پارا کې خوې. رحمداد خان وای
لا پوجه باندې وا د تین چې کم دي 8-9 روپے چې کم دي لوکیشن مونږ کړه د فلډ افیکټ یا تا او پیسې تری دي باقي پیسې چې کې می پاتې دي باغې دغه باندې مونږ دا وکړه دي نو چې موږ چې کم دي سفر نشي زړه سکمونه خو مخکې نه اجازه تو فریالي 7 روپے وي چې هغه با هغه د کولې او د پارا 17 روپے وي دا له خبرو شو او په دې ډیره فائدہ ده په دې چې د شوې کال بجټ چې کوم 32-33 روپے او دا کال 2010-11 بجټ چې کوم دا تقریبا 60 روپے نه
لا یادونه وردا چې د مالی کال 2010 او 2011 په ای ڈی پی یا کلیز پرمختګ پروګرام کې ټول 902 سکیمونه دي چې پکې 299 او نور روان سکیمونه دي او دغه شان 208 سکیمونه د کال کې پوره کیدونکې دي. خالد خان مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
قدر من اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ او دا وخت یو بل ریپورت د قبایلی سیمو په اړه د کورمه قبایلی جرګه بعد فروری د میاشتې په شلمه نیټه ونډه کوي چې دغه سیمه د بیکوره شوی کورنیو لپاره د تاوان ورکولو او د هغوی د بیا ودانولو لپاره یو جرګهګۍ یا کمیټه جوړ کړي. د کورمه قبایلی جرګه غړي وارث خان افریدی مشال ریډیو ته ویلي چې په جرګه کې بعد منګل او توري بنګشو ترمنځ د اوبو او لارو په مسلو هم خبری اتری کیږي. طارق اورکزای د سیمینه نور حال راکوي.
د ټل پاړه چینار روډ د پرانستون لپاره د قبایلی جرګې غړو په کورم ایجنسی کې د بیکور شو خلکو د بیا ودانې عمل د پاره مذاکرات به د روان شلمې نیټه نه پیل کوي. د جرګې غړی ملک حاجی ګل اکبر مشال رډیو ته وویل چې په جرګه کې د کمیټې جوړولو د پاره خبرې اترې کیږي کوم چې به د جنگونو له وجې د بیکور شو خلکو د نقصاناتو په اړه کار کوي.
مناسب کسان کمیٹی مقرر ہوئی و غاب دخل کو دا غا کسی دا نقصانات کو کسی سے آیا دا دی دا چورا ورکول بکور دی سنگ ورکول بکور دی غاب مناسب دخل کو دا پیسی ورکول
د دې پښتنې په جواب کې چې په مجموعي توګه د بیکور شو خلکو نقصانات څومره کېدلی شي نو ملک حاجی ګل اکبر وویل بلخوا مشال لړیو چې کله در روان جرګې په حق له د جرګې مشر ملک وارث خان افریدی سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې د امن ټینګښت په لړ کې د نورو خبرو سره سره د قبایلی جرګې غړي به د کورمې جنسي د منګل او توري بنګ قومونو مشرانو سره به د اوبو او د لارې په کشاله مذاکرات کوي.
شلم تاریخ مو مقصد هم دا دی چې کوم د پیوار تنګي کسانو یا د شروزان تنګي چې دا ډېره اهمه مسله ده. د اوبو مسله د خپل فریق د روډ مسله دا خو په خبرو حل کیږي. ریکارڈ مطابق مری معاہدے مطابق ان شاء اللہ اقدامات تاریخ مقصد ضروری
جڑے گی ان شاء اللہ یادونه وړ دی چې د قبایلی جرګې د فیصلې مطابق په کورم ایجنسی کې د مارچ میاشت 15 نه د بکور شو خلکو د بیا ودانې عمل به پیل کیږي. طارق اورکزی، مشال رادیو، کورم ایجنسی.
مشال رادیو د مینی او رڼا زیری.
قدر من اوریدونکو، د مشال په خبرونو کې دا وخت یو بل ریپورت درته وړاندې کوو. د پښتو ژبې د نومیالي شاعر، لیکوال او سیاستدان اجمل خټک د لومړي تلین په لړ کې د پیښور په باچا خان مرکز کې یوې غونډې ته د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین ویلي چې تر څو په افغانستان کې امن نه وي راغلی، تر هغه وخته په پاکستان کې امن نشي راتلی. د هغه په وینا په کار ده چې افغان او ناټو ځواکونه په افغانستان کې او پاکستانی ځواکونه په پاکستان کې د ترهګرۍ د منځه وړلو دنده ترسره کړي. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث په دې اړه یو ریپورت لري چې تاسو یې اوریدو ته را بولم.
د پیښور په باچا خان مرکز کې د خدای بخښلي اجمل خټک د اولنی تلین په لړ کې په یو دستور کې د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي صدر سینیټر افراسیاب خټک، ستر صوبایي وزیر بشیر احمد بلور او د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا افتخار حسین په شمول په سلګونو د اجمل خټک مینوالو او د عوامي نېشنل ګوند مشرانو او کارکونانو ګډون وکړو او ارواښاد اجمل خټک ته د عقیدت پیرزوونې وړاندې کړې. د دې سره سره په دې غونډه کې د سیمې پر روانو حالاتو هم رڼا واچولې شوه. د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا افتخار حسین په خپل تقریر کې وویل چې تر څو په افغانستان کې امن نه وي راغلی، تر هغې په پاکستان کې امن نشي راتلی. او په افغانستان کې امن راوستل د هغه ځای د امنیتي ځواکونو ذمواري ده، او د پولې دې غاړې ته امن راوستل د پاکستان د امنیتي ځواکونو ذمواري ده.
چې په افغانستان کې تر څو پورې مکمل امن نه راغلی، په پاکستان کې امن نشي راتلی. دا د هغه ضامن دی چې په افغانستان کې به مکمل امن راولي. څوک راولي؟ پاغزی که دی نیتو فوج پروت تی ورسره چی کم دی افغانستان خپل فوج دی، او افغانستان دا غیر زیمداری دا چه رخ پل دشتگر ختم کی. او دیخوا پاکستان دا سنه چی دل که دشتگر نیشتا، چه کلا نین لیو نشو دا تورابورا واقعاتو شو پول دشتگر چی کم دی نراواو ردل. او پا وزیرستان که ازبک، عرب، چیچن، تاجک، بین لکوامی دلته چې کوم دې دارو خلافات د شتګرد جوړ شو. مونږ نن دا خبره کوو چې د پاکستان دننه د شتګرد خاتمه د پاکستان د عوام، د حکومت او د فوج ذمہ‌داری ده چې مونږ دا شتګرد ختم کړو.
میا افتخار حسین زیاته کړه چې امن به په دې سیمه کې هله راځي چې کله پاکستان، افغانستان او امریکا په یو بل لشک پځي، په یو بل باور کولو ته وده ورکړي.
او که افغانستان په پاکستان شک کوي، او پاکستان په افغانستان شک کوي، او د دې شک موجودګی سره امریکا په دې دواړو شک کوي، او دا دواړه په امریکا شک کوي، او درې واړه چې د شتګر ختموم دا دروغ ده، دا رښتیا نه ده. دوی به خپل شکونه او شبهات ختموي، دوی به یو بل کې اعتماد بحال کوي. د افغانستان دننه او پاکستان مداخلت نه کوي، او د پاکستان دننه او افغانستان مداخلت نه کوي. او مونږ به خپلو کې انټیلیجنس معلومات شیر کوو، د دې د شتګردو خلاف به منظم جهاد کوو، بیا دا ممکنه وي چې دلته د شتګر ختم.
ستر صوبایي وزیر بشیر احمد بیدور په خپل تقریر کې وویل چې کچری په موجوده وخت کې د عوامي نېشنل ګوند حکومت نه وي، نو ترګر به نور هم مضبوط شوي وي.
په دې مون خوشبختي ګورو چې خدای فرض استاس حکومت د صوبه کې قبل خلکو خو 15 کال حکومت کړو، دا ټول د شتګر د ماغه وخت کې تیار کړو. او کوم دې وخت نه نو دا د شتګر نور به مخ کې تلو. فلورمان خو داسې دومره پورې ویلو چې دا د شتګر په مردل او غرور ته ورسېدل، او خدای فضل سره نن هغه چې دی پټیږي موږ ورپسې یو.
بشیر احمد بیلور زیاته کړه چې د مرکزی حکومت نه صوبې ته د بجلی په مت کې د بقایجاتو ادایګي شروع شوې ده، او تر دې د ما صوبایي حکومت د بجلی په مت کې 15 ارب روپۍ ترلاسه کړې دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
زما کور، زما کلی. د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
دماکی یو کړه اسکول نه غونډ راو غرزول پوي شو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری؟
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار.
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا؟ دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور، زما کلی کې اوریدل مهرباني.
قدر منوریدون کو تاسو د مشال خبرونه اوري او زما کور زما کلی او دا ډول نور رنگارنګ خوندور او معلوماتي پروګرامونه تاسو اوریدل شئ. دا وخت ورزو کراچۍ ته د کراچۍ پورت قاسم بندرګه مزدوران شکایت کوي چې د یاد شوی انتظامیه لخوا د دغه بندرګه ولسنیم سو مزدوران به دخل کړی شوی دي. مزدوران وایي چې دوی په دې بندرګه کې د 1300 زراحسي کار کوي. نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی راکوي.
د پاکستان دویمې لویې سوداګریزي سمندري اډې پورت قاسم د لاسو مزدوري کوونکي پاخه خواریکخ د 1300 مشتور هسي په احتجاج سر دي. مزدوران وایي چې د 1300 کلونو راهسي پورت قاسم کې د لاسو مزدوري کړي او د ځان د پاره یې حلال روزي ګټلې ده. خصوصو مشت د مخې په یاد شوی بندرګاه کې د یو نوی ټرمینل د جوړېدو سم د سروستا دوی د خپل کار څخه به دخل کړي شو چې لوجې دوی بيخي په وچ میدان پاتې شول.
زمانو عبدالمقتدر دردے عرف شناز وینچ اپریٹر یم از په پورت قاسم کې د سن 80 نه کار کوم. زمونږ با هغه سره خم خسته کار بو زمونږ پینه خو خوشاله بچو بو سبق وی روزګار بچلی دو. اوس دی وخت سره د پښتنو خلاف یو داسې سازش روان دی چې مونږ په هغه کې مونږ امراوستو پورت قاسم والا هغه مونږ دې حد لر اور سولو چې بای نن زمونږ د بچو حال چې موږ په بچو باندې سکولونه بس کړل.
یو بل مزدور فضل خالق وای چې د انتظامیه د دغه پیسلې روستا دوی احتجاج شروع کړو. خنوموړی ګیله کوي چې سیمه ایز میډیا یې کوریج نه کوي او قانون نافذون کې ادارې ور باندې ډنډې وروي.
مونږه چا ګټ تورس دنه نه لکه مطلب دی رینجر والو مونږ ټول مزدورانه لکه په زبردستۍ بارو راو باسلو او د سیرا باسو لکه څنګه چې دا ګډي بيزي راو باسي او وخی
دا چې د پورت قاسم مزدوران د څه مقصد د پاره احتجاجونه کوي. یو مزدور میر احمد خان یې په اړه وایي
حکومت زمونږه आवाज نه اوري. مونږ سره ظلم کیږي, مونږ سره زیاتی کیږي, بے انتها زیاتی کیږي. ولې چې مونږ د دغه ادارې ملازمان یو. سو وخت چې دا شاړه وا زنګلو او مونږ کان په مونږ ګرځیدل خادي او خاري په مونږ باندې دی او روډ باندې مونږ په پیدل تلو ډیر په مشکل سره وتلو. ولته بیا د شپې په هغه فوټبالو باندې پراته کله په ځان بوجای راړول وي شاړه وا. اوس چې هغه مونږ آباد کړه او سال تک چکم هر قسم لا سہولت جوړ شو انو اوس د وایدا پلانی کاسا غسرې دا پلانی کاسا غسرې مونږ سره دي کوم دی نو دا یو انصاف وکړي شي چې دا غځای مونږ خپل راکی مونږ مزدوري دا مونږ سره نور سب بادشاہ خو نه غواړ خو مزدوري دا ملور به مزدوري گئی خو نه دا حق زمنګ دی نو مونږ پتی خپو چې دا خو زمنګ اکته او دا مزدوري دی مونږ لا راکو لکیږي.
د پورت قاسم د مزدورانو د ستونزو پاړه چې کله مشال رډیو د سین صبح مهنت وزیر امیر نواب څخه وو پختل نو نو موري وویل
منستری په حواله باندې سیکرټری پورې لیبر ډایریکټر پورې کمپلیټ دې پای کې خپل کوشش نه کړی او مونږ هم دغه وای چې کم د مزدورانو حق ته او سره خپل حق ملاو شي. یو خبر دا چې دا چون کې د مرکز مسله ده او د صبح سره تعلق نشته نو په دې حواله باندې نو ما یو ډیلیګیشن د نور محمد چې کم د اغوست در دی دا په سربرای کې اسپنیا رولی خان سره ملاقات ما کړل دا او هغه وسدا یقین نه ور کړل چې دا ټیم خداغه وزیر نشته او چې کله وزیر رااله دا غوسره خبره کو او تحریک پم راغله لپاره په بشرا ته ورکړه دې مخکې مونږ لګلې هغه هم راوړي سمراي ته ان شاء الله مکمل تورې زمونږ په خپل باندې موږ پورا پارټي د مرکز پورې د دې سره دا د جایز حق څخه وکړل چې دې ته ملوش
د یادونه ولدا چې د سمندري اډو او سمندري جازونو مرکزی وزارت د 13 کلونو راهسه د ایم کیو ایم د یو مشر بابر غوري په ولخه کې وو. خو 13 هفته د کابینه د تحلیل روس دغه وزارت تر وسه خالی دی. ظفر کریمی, مشال ریډیو, کراچۍ.
پوسټ د مشال خبرونه د مشال ریډیو ډاٹ کام تر څنګ په دغه نوو صفو هم اوریدل شي.
که تاسو ډیجیټل ریډیو لرئ په دې لنډو صفو مو اورئ
2000 او دیر 14500 او اتیا 15500 او 15
او که عام ریډیو لرئ نو لنډه صفې مو دادی
40 20 او 22
او منځنۍ صفې مو دی
600 او 21.
د مشال خبرونه د سهار لنهو د ماخام تر شپګو.
قدر من اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه په دغه سپو هم اوریدلی شئ چې څنګه زما همکارانو کوم تاسو ته یاد کړی د دې ترڅنګ که تاسو غواړئ چې د انټرنیټ د لارې د مشال ریډیو خبرونه واورئ نو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com په دې باندې هم تاسو د مشال ژوندۍ خبرونه اوریدلی شئ. اوس ورزو بلوچستان ته د بلوچستان صوبې په بیلابیلو سیمو کې د دوه امنیتي اهلکارو په ګډون سلور تنه وجل شوي دي. نور حال د سیمینا د مشال ریډیو خبريال نیاز مساخیل په دې ریپورت کې راکوي.
د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې په مختلفو پیښو کې د دوو امنیتي اهلکارانو په شمول سلور کسان مړه او یو ټپي شوی دی. په اوله پیښه کې د بارکان په سیمه کې نامعلومو وسلوالو کسانو د اف سي پر چوکۍ ډزې وکړې چې په نتیجه کې د اف سي سپاهي اعتزاز خان مړ او سپاهي سید احمد ټپي شو. د پیښې په حقله د بارکان تھانې محرر سید حاصل شاه و مشال راډیو ته وویل
د
بیر غره سیمه او د مریانو او کترانو ولکه ده. له بارکان شارګوټ څخه شاوخوا 10 کیلومتره لري د اف سی چوکۍ وه چې نامعلومو وسلوالو کسانو ډزې پرې کړې. په نتیجه کې د اعتزاز خان په نامه د اف سي سپاهي مړ او بل سپاهي سید احمد ټپي شوی دی. د پولیس او اف سي چارواکي اوس د پیښې د جاج اخیستلو لپاره د پیښې ځای ته تللي دي. هلته د ډېره بوکټي په سیمه کې بیا هم د اف سي سپاهي محمد یاسر د ماین د چاودېدو له کبله مړ شوی دی، خو د چا د ټپي کېدو راپور تر اوسه نه دی راغلی. له بلې خوا د خوزدار او اوتل په سیمه کې د دوو بلوڅو سیاسي کارکوونکو مړې څرګنده شوي دي. دوی نامعلوم کسانو یو څه موده مخکې تښتولی وو. له اوتل څخه موندل سوی مړی د ارزی خان په نامه پیژندل سوی چې د بلوس نېشنل موومېنټ سره تعلق وو، او دویم مړی له خوزدار څخه موندل سوی چې د سید احمد په نامه پیژندل سوی او د بلوچستان نېشنل پارټي ځای مصر شودل سوی دی. د خوزدار تانې مصر عبدالحفیظ د پیښې په حقله و مشال ته وویل
25/1/2011 کو یہ پنجپور گیا ہوا ہے، دو تین دن پہلے اس کا موبائل بند ہو گیا. اس کے بعد
دروان کال د جنوری پر 25 منٹے دی پنجپور تترلی ہوئی پیو سکار پسی دری ورځې مخکې د د موبایل بند سو، او اوس دغه د مړې موندل سوې دی. د نوموړي سید احمد پلار نور احمد د نامعلومو کسانو پر ضد اف آی آر درج کړی دی. نوموړي له بلوس ملتپال سیاسي ګوند بی ام پی مینگل سره تعلق درلودي.
درج کیا کسی کو نام نہیں کیا، بی ایم پی مینگل سے یہ تعلق رکھتا تھا.
کسه هم پولیسو په یاد سو پیښو کې د چا د لاس لرلو یا د چا د نیولو په حق له سندي ویلي، خو د بلوچستان ریپبلیکن آرمی په نامه بلوس ازادي غوښتونکو سازمان ویاند سرباز بلوس ورسنوي ته ویلي دي چې د بارکان او د ډیره بوکټي پیښو تر شا د دوی لاس دی. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
مشال رادیو د 2011 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوب حال درکوي.
جیو کلاړي واه واه،
کوم ټیم د چا سره لوبيږي،
کوم لوبغاړي ډیر پیاوړي دي،
کومه شیبه ډیره یادګار ده،
بخت چا سره یاري کوي،
او میدان به څوک وړي.
د دې هر څه د معلومولو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واوري.
قدر من اوریدونکو د مشال په خبرونه کې به مو د ورلد کپ د تازه حال نه وخت په وخت خبرو. د وختي ورزو قبایلی سیمه ته د سویلي وزیرستان په وانه سیمه کې د سکاوټس په کیمپ باندې بیګا د شپې نامعلوم وسلوالو د راکټونو برید کړي چې د کیمپ نه په جواب کې کاروي شوه، او دا راستري یوې ګنټه د غن خطا روانه و. د دې پیښې نور حال راکوي د سیمینا د مشال ریډیو خبريال سلام محسود.
د سویلي وزیرستان په مرکزی پنډغولي وانه شزننه سرګندا کسانو د شپې لاس یولس بجې په مانس کښې د وانه په سکاوټس کیمپ دوه میزایل وداغل چې په کوم کښې یو میزایل د کیمپ دننه او بل د کیمپ نه د ورچانې وچاودېده. د دې برید نه د وروستې امنیتي فورسز د کیمپ په څلور طرفه د غټې وړې وسلې ځوابي ډزونه لګیا کړل چې کوم د یوې ګنټې پورې پله پسې جاري وو. د پولیټیکل انتظامیه او خفیه ادارو د چارواکو په مطابق میزایل گولے د کیمپ د سویل د لوري نه ودا غلې شوې، خو په دا برید او د امنیتی فورسز په ځوابي ډزونه کښې د ځاني مالي زیان یا څه اطلاع نشته. د دې برید په لړ کښې یو ځایي خبریال حفیظ الله د مشال ریډیو په رابطه نور تفصیلات داسې بیان کړل
چې دا پرون شپه کوم سکاوټس کیمپ نه باندې دلته د جنوب سایډ نه یو دوه میزایل وشولو کنه. دا د جوابي کاروایي کې سیکورټي فورسز چې دا کوم امنیتی ځواکونه دي، دغه د غرو په سرو باندې چې کوم پیکټې دي، دغه مختلف طرفوں تا زبردست فائرنگ وشو او پدا کے دا غٹ گن ہن استعمال شو اڑو کے گن ہن استعمال شو لس بیا ہم پدے یرا کے دے کنا چا اس نہیں چنو بیا دا دوانا نہ کبندے وشی بلاکیٹ وشی او بیا ہم ولستا تکلیف ورا
یا دا دی وچ پڈیر وقت نہ دورستے دے امنیتی فورسز پہ کیم دے میزائل دا اولی نائی برید دا چے دے کوم پواجہ دے سیمے کا بالیون یو زل بیا فکر جن شوی دی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
قدر منوری دن کو تاسو د مشال ریډیو خبرونه او ری دا خبرونه د لنډو سپو یا شارټ ویوز تر څنګه تاسو په منځنۍ سپو یا میډیم ویوز شپږ سوه یویش باندې هم اوریدلې شئ. د دې تر څنګه تاسو که انټرنیټ ته څوک لاسرسی لري د انټرنیټ ته لارې اوریدلې شئ. خو دا وخت په پیښور کې د مازیګر څلور نیمې بجې دي. نو راځئ چې د فرخنده وزیر نه د خبرونو لنډیز واورو.
د امریکې د خارجه چارو وزارت ویلي ډیر زر به د پاکستان په عدالت کې دا ثبوت وړاندې کړي چې نیول شوی ریمنډ ډیوس یو سفارتکار دی. امریکایي سینیټر جان کیری پاکستان ته روان شوی. امریکایي حکومت وایي مارک ګروسمن به د پاکستان افغانستان لپاره نوی خاص استازی ټاکي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د 2012 کال لپاره د خپل هیواد بجټ اعلان کړی او د تیونس او د مصر روستو په ایران بحرین او یمن کې هم خلکو مظاهره پیل کړي.
قدر من اوریدونکو دا وا فرخنده وزیر چې تاسو سید مشال ریډیو په خبرونه کې د خبرونو سرټکی واورول او اوس راځو د خبرونه باقی پاتې برخه ته. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پاکستان د بیلابیلو یونیورسټو د طالب علمانو ترمنځ د بیډمنټن لوبې روانې دي. د بیلابیلو سیمونو راغلي لوبغاړي وایي په بنو کې ډیر خوشاله دي او دا تاثر یې هم لري شوی دی چې په بنو کې د امنیت وضع ډیره خراب ده. د مشال ریډیو خبریال عمر دراز نور تفصیل راکوي.
د ضلع بنو په ډګر په اول ځل باندې سپورټس کمپلیکس بنو کې درې ورځنۍ آل پاکستان انټر یونیورسټیز بیډمنټن چمپیئنشپ لوبې روانې دي چې پکې د پاکستان بیلابیلو ضلعو نه 14 پوهنتونونو لوبغاړو برخه واخیسته. نن په دویمه ورځ باندې دوه سیمی فاینل لوبې ترسره شوې. اول سیمی فاینل د ګورنمنټ کالج یونیورسټي لاهور او پېښور یونیورسټي ترمنځ وشوه چې ګورنمنټ کالج یونیورسټي لاهور لوبغاړو وګټله. دویم سیمی فاینل د سپیریئر یونیورسټي لاهور او د یونیورسټي آف ساینس اینڈ ټیکنالوجی بنو ترمنځ وشوه. دویم سیمی فاینل کې د سپیریئر یونیورسټي لاهور لوبغاړي بریالي شول. د دې چمپیئنشپ د مقصد په اړه یونیورسټي آف ساینس اینڈ ټیکنالوجی بنو سپورٹس مشر او دروانو لوبو ارګنایزر رومان دورانی مشال ریډیو توای
میز د آل پاکستان انټر یونیورسټي ایچ ای سی ټورنامنٹ په بانی شه په بنو سپورٹس کمپلیکس ارګنایز کو. د بنو یونیورسټي وکو و د دغه غټ مقصد دا غدا چې میز د دنیا ته دا وښایي چې د میز دا بیل چکیم دا د هر قسم د تعصب نه د ټیریریزم نه پوکته او پداشه ډیر زیات مهمان نواز خالتي د ټول پاکستان نه میشتا 16 یونیورسټي روغله او بدغه زیشه حساب استادغه سره کوچ دی منیجرز دی پلیارون دی دا نمبر یون چې کیم دادا د امن پیغام لري و د امیر بار بار کای چې سیتا وی ریکوست کای چې میشته بار بار یو یون ټوکای چې دا علاقہ کامیاب شي او د خلک د تاثیر ختم شي چې په دا علاقہ شه دهشتګردی دو خلک پسند پیږي.
په دغه در ورځنې بیډمنټن چمپیئنشپ کې د پاکستان بیلابیلو پانتونونو څخه راغلي لوبغاړي خپل تاثیرات مشال ریډیو ته صدا سے بیانوي.
زمانم جی سلمان دې زده پشاور یونیورسټي نه راغلی ما ایز ا ټیم کیپټن. د دې چې کوم د دې کومه د فیسیلیټیز راکړو دا ډیر زبردست وو. چې کوم اکوموډیشنز مونږ راکړو ډیر خو د کوم چې دې سټاف وو ماشاءالله لکی والا خو مونږ په دوي چې پښتانه مونږ خپل هم یو دین خو خوشاله یو ډیر مهمان نوازی راته او که هر ځای کې ډیر کوپریشن مونږ سره وشو ان شاء الله مونږ ډیر خوشاله مونږ وای چې دا چې ټورنمنټ بیا راځي بیا بنو ته مونږ راځو. سوچ فکر دا و چې بنو کې به دماکی وي او دای خو چې رالو چې موږ دی چې دا خو خپل خلک دي دا خو خپل پښتانه دي مونږ ویل چې نه دا خو داسې خبره نه ده تر اوسه خو مونږ هېڅ داسې څهونوکته چاهي ده اوبه چې مونږ درې څلور ورځې مونږ کلي وخت د وخت تېر کړو قاضي نوید بن یونیورسٹی کپتانی زه د ایم ایچ ډی ایچ سی ډېر شکر گزاري چې د ایم ایچ دا ټورنامنټ روکړه ده نو ایچ سی چې دا ایونټ داسې ارګنایز کړی ده دغه بعد ټورنامنټ په حوالے سره ایم ایچ دنیا ته دا میسج کوم رکوای شي چې بنو یو پیسفل لینډ دا او لینډ آف سپورٹس مله مشهور ته مستر سیون پوینټ آف پرفارمنس اٹ مینس د ځکه د سپورٹس حوالے سره یو بے انتہائی غټ ٹیلنٹ موجود دا یو نرسری تو دغه چې یو نرسری آغاز وو شي ودته نو ډېر ٹیلنٹڈ کسون روزي هر یو ټیم سره مې یو سټوډنټ لگا ولا د ایز ا گائیډ چې ادغه ال خلک ته دا او شای چې بنی الکه برش خلک کې خطو ته اسور دا مز دی دا گائیډ ورکړه چې دی دا دغه کسون ته او شای د بنی الکه برش د بنی بزرې برش
عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
مشال ریڈیو دمینی اورنا زیرائی
قدر من اوریدون کو تاسو دا مشال خبرونی اوری او دا وقت تاسو تا یو کورنی ریپورت ولانده کوو دا امریکایی تن ریمن دیویس پا علا پاکستان پیپلز پارٹی حکومت او ایوان صدر بلا بیل خبری کوی دا پیپلز پارٹی دا اطلاعات و سیکرٹری فوزیا وهاب وای ریمن دیویس سرا سفارتی ویزا دا او پاکستان دا نړیوال قانون تر مخه هغه ته د استثناء ورکولو پابند دی بلخوا ایوان صدر دا بیان د فوزیا وهاب ذاتی رائے بللې ده په دې اړه د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل یو رپورټ را لېږلې چې تاسو یې اورېدو ته را بولم
تیر ورځ کراچی کې یوې خبری غونډې ته په خطاب کې د پاکستان پیپلز پارټي د خبرتیا سیکرټر فوزی وهاب وې چې لاهور کې د دوه پاکستانیانو په وجنه کې ککړ امریکایي وګړي ریمن ډیویس سره سفارتي ویزه ده او په ویانا کنوینشن د لاسلیک لوجې پاکستان د دې پابند دی چې نوموړي خوشی کړي د دې بیان سمدستي وروسته د صدارتي ماڼۍ ویانت فرت الله بابر د یوې خبر پاڼې د لار ته د خبرو تردید وکړو او زیاته کړه چې دا به د فوزی وهاب ذاتی رائے وي د فرت الله بابر وینا چې دا نه خو د پیپلز پارټي دریز دی او نه د حکومت ولې بلخوا میرمن فوزی وهاب هم مشال ریډیو سره خبرو اترو کې د خپل بیان نه پشا شو او وی ویل چې دا د هغه خیال دی او دا بیان دی د پارټي یا حکومت پالیسی اونګ نلی شي نو موړې وای
ریمن ڈیویس از فور می ایررلیونٹ اور جو بھی فیصلہ ہوگا عدالت کے فیصلے کی روشنی میں
زماعت ریمن ڈیویس طرح ہی کار نشتا اور جس فیصلہ ہم کی گی اغب عدالت مطابق کی گی ماں کو صرف تیو قانون خبر کری وا چی قانون دا سوائی دا نہ دا پارٹی خبر ادا اور نہ دا حکومت ماں کل ہم دا عدالت یا حکومت پکاروں کے لاس وہنا نہ دکھڑے اور نہ سدا سے قبول شم
مشال ریڈیو چکل دا معاملہ دا عوامی مسلم لیگ دا مشر اور دا خبرتیا اخبارون و پخوانی وزیر شیخ رشید احمد پوڑان دکی خود دا چې آیا د پارټي یو اهم غړی د خپل اندې داسې بیان یا رائے ورکولی شي نو هغه وې
داسې نشي کېدی چې فوزی وهاب د خپل اندې بیان ورکړي حقیقت کې دا د حکومت خبره وه اصل خبره دا وی چې داسې معاملو کې حکومت د اولس رائے او عکس العمل معلومولو لپاره د یو اهم تن په خوله بیان ورکړي خو چې تاریخ عکس العمل مخې ته راشي نو بل چارواکي ورله دا رنګ ورکړي چې دا د خپل رائے وه چرې هم دومره لویه خبره څوک د ځانه نشي کولی
د دې ترڅنګ د لاهور های کورټ کې یو درخواست جمع کړی شوی دی چې پکې ویل شوی دی چې د ریمن ډیویس کیس په حق لدی د خارجه چارو د پخوانی وزیر شاه محمود قریشی او د پیپلز پارټي د خبرتیا او د سیکرټر فوزی وهاب بیانونه ریکارډ کړی شي بلخوا د ریمن ډیویس کیس لړکی چالان د سیشن عدالت کې جمع کړی شوی دی چې پکې ویل شوی دی چې د نوموړي د بیان او د پلټنونو دا خبره نه ثابتېږي چې ګنی هغه په خپل دفاع کې ډزې کړې دي د کیس راتلونکو اوریدنه بعد د سیشن په عدالت کې کیږي ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
قدر من اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري او دا وخت یو نړیوال ریپورت د ایران سرخار تهران کې د حکومت پر ضد مظاهره چانو او امنیتی ځواکونو ترمنځ انخت شوې دي د مظاهره د حکومت مخالفه مشرانو میر حسین موسوی او مهدی کروبی په وینا پیل شوې چې د حکومت د منی کولو باوجود د تهران ترڅنګ د هیواد ځنې نورو خارونو کې هم وکړې شوې په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه یو ریپورت برابر کړي چې د یو لنډې د مې ورسته به یې واوري په ایران کې د مصر او تیونس د بدلون په حق کې او د دغه هیوادونو د اولس سره د یووالي په لړ کې حکومت مخالفه ګوندونو د مظاهرو اعلان کړی و. د مشال ریډیو مرکزي څانګې خبریالې ګلناس اسفندیاري ته ځینې کسانو د سترګو لیدلی حال ویلی دی چې د حکومت د منع کولو باوجود په دغه مظاهرو کې په زرګونو خلکو ګډون کړی و. ټاکل شوی و چې دا مظاهره به د تهران ازادي چوک کې ترسره کولی شي. د مظاهره چیانو پر ضد امنیتي ځواکونو اوښکې بیونکي ګیسونه هم وکارول چې د حکومت د دې ګامونو له امله دا مظاهره په حکومت مخالفه مظاهره کې بدله شوه او په کې شریک ښځو او نرو د حکومت پر ضد نارې وهلې چې د تیونس او مصر وروسته د ایران وار دی. د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن ویلی د مصر وروسته د ایران مظاهره د بدلون یو آغاز دی.
We support the universal human rights of the Iranian people. They deserve to have the same rights that they saw being played out in Egypt.
موږ د ایرانی اولسته نړیوالو حقوقو مرسته کوو. دوی د مصر په سر خپل هیواد کې د بدلون مستحق دي ځکه چې دا د دوی پیدایشي حق دی.
په دې مظاهرو کې برخه اخیستونکي یو طالب علم د مشال ریډیو ایرانی څنګه تویلي چې پولیسو ازادي چوک تتلونکي غونډې لارې بندې کړې وي، خو زیاتوي چې بیا هم په زرګونو خلک دغه لور ته روان وو چې پکې ځینې خلکو سره خوراکي توکي او د شپې لپاره ګرمې څادرې او کمبلونه هم وو، لکه چې دوی دغلته د شپې تیرولو په نظر روان وو. په دغه مظاهرو کې برخه اخیستونکي یو بل تن ویلې چې په تیرو وختونو کې خلک په مظاهرو کې وجل شوي هم دي، خو دوی د ازادۍ ترلاسه کولو لپاره هر څه ته تیار دي. د ریپورتونو لمخه د مظاهرو نه وړاندې د حکومت مخالفه سیاسي مشران په خپل کورونو نظر بند کړی شوی وو او ریپورتونه وایي چې حکومت د دوی ټلیفونونه هم کټ کړی وو. په پیرس کې مېش د موسوی پلوی اردشیر امیر ارجمند د مشال ریډیو ایرانی څنګه ته ویلې چې په تیونس او مصر کې د جمهوریت بدلون په حق کې مظاهره کول د ایران حکومت مخالفه ګوندونو لپاره لوی لاستراوړنې دي. نو موږ زیاتوي چې د ایران صدر احمدی نژاد ته د معلومه وی چې د دې هیواد اولس ډیر پوه دی او د خپل رائے د اظهار او د حقونو د غوښتلو نه خبر دی. د ایران په مظاهرو کې د ایرانی خبری اجانس فارس د وینا لمخه یو تن مړ شوی دی. د ایران مظاهره په تیر یو کال کې تر ټولو لوی مظاهره وی.
مشال زموج رانای استاس.
قدر من اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري. دا وخت تاسو لپاره یو نړیواله مطبوعاتي کتنه لرو. د امریکایي او رسپانې واشنگتن پوسټ په یو مقاله کې راغلی دی د پاکستان او افغانستان لپاره به د امریکا د نوي استاذي مارک ګراس مین نوم به ډیر زر اعلان کړی شي. د دغه مقاله مهم ټکی زموږ همکار ګلیاز راغون کړی. راځي چې په ګډه یې واورو.
د امریکای ورسپانی واشنگتن پوسټ د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکای نوی استازي د نوم پریکړې باندې مقاله خبره کړې ده. ورسپانی لیکي چې د امریکای خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن با د میاشتو ځند او د خارجه چارو وزارت او سپینې ماڼۍ ترمنځ اختلافات وروسته د پاکستان او افغانستان لپاره د پخوانی سفارتکار مارک ګروسمن نوم اعلانوي. ورسپانه لیکي چې مارک ګروسمن با سوکۍ په داسې محل ترلاسه کوي چې په افغانستان کې د امریکای ستراتیژي له نازک وخت تیریږي. په پاکستان کې حالات د مخکې نه جلا دي چې دا محل د پاکستان او امریکای ترمنځ اړیکې هم پیچیده شوې دي، چې وجه د امریکای لخوا په پاکستان کې د یو سفارتکار چې د درې کسانو په وجنه تورن دي د خوشی کولو غوښتنه کوي. ورسپانه زیاتوي چې امریکای له پاکستان سره په لوی کچه د خبرو اترو پړاو ځنډولې دي او د کانګرس غړو د پاکستان امداد د تړلو دړکه هم ورکړې ده. ورسپانه واشنگتن پوسټ لیکي چې میرمن هیلری کلینټن د ګل پورس مارک ګروسمن سره د خارجه چارو وزارت دفتر کې لیده کاته کړی وو او کېدی شي چې د جمعې په ورځ نیویارک کې د پاکستان او افغانستان د ستراتیژي په اړه وینا کې د دوی نوم اعلان کړي. ورسپانه د یو ناسرګند چارواکي له خولې لیکي چې دا وخت په رسمي توګه میرمن هیلری کلینټن د مارک ګروسمن نوم نه اخلي ځکه چې د دوی نوم یې نه دی اعلان کړی. ورسپانه د مارک ګروسمن د خلیلیکی چې د ټاکنې په اړه لاسنی شي ویلي. ورسپانه د مارک ګروسمن د سفارتي ژوند په اړه لیکي چې مارک ګروسمن له درې لسیزو راهیسې د امریکې خارجه چارو وزارت کې تیرې کړې دي. مارک ګروسمن په یورپ کې د مرستیال خارجه چارو وزیر او په ترکی کې د امریکا سفیر پاتې شوی وو. د مارک ګروسمن اخري سفارتکاري کار په 2015 کال کې وو چې د هغه وخت د امریکې ولسمشر جارج بوش د سیاسي چارو وزارت کې د مرستیال چارواکي په حیث کار کړی وو. مارک ګروسمن دا وخت په کوهن ګروپ کې د نړیوال چارو څانګې کې کار کوي. ورسپانه د امریکې چارواکو له خولې مقاله کې لیکي چې دا به د مارک ګروسمن باندې وي چې دوی څنګه مخې د ځان لپاره ټاکي، او فرانک ریجیرو چې دا وخت د پاکستان او افغانستان لپاره خصوصي استازي کېدی شي سم مودې لپاره په دې څوکۍ پاتې شي، ځکه چې په افغانستان کې له طالبانو او نور یاغي ډلو سره د روغ جوړې بهیر روان دی.
او ګولیاس چې تاسو ته یې د واشنگتن پوسټ د مقالې مهم ټکي وړاندې کړل. قدر منوریدونکو، دا مهال د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې د فشار سره مخامخ دي. اوباما انتظامیه که څه هم د پاکستان سره د مالی مرستو په لړ کې اونیم عرب ډالر ورکوي، خو بیا هم دغه اړیکې کله جګې او کله ټیټې شي. د مشال ریډیو مرکزی خبری څانګې په دې اړه یو مقاله لیکلې ده. زموږ همکار مجید بابر د دغه مقالې مهم ټکي راغونډ کړي او دا ریپورت یې په
کله چې په 2009 کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ولسمشرۍ څوکۍ سنبال کړه، نو هغه تر ټولو نه اول ډیر په بیړه په افغانستان کې د روان جنگ پاړه په پلان کې بدلون راوستو، ځکه چې دوی په پخوانی ولسمشر جارج بوش باندې دا ګوتنیونه کولی چې دوی پاکستان د امریکا په دغه سیمه کې په سیاسي او پوځي هڅو کې نه دی ورګټ کړي، او ځکه اوباما او د ده نږدې مرستیالانو خپل ټوله توجه د افغانستان په دې تر ټولو پیاوړي ګوندي او د دای والا هیواد باندې مرکز کړه، او بیا د افپاک په نوم تګلارا وزیږي. دا دوه کال پس کارپوهان دغه تګلارا ستای او وایي چې دغه نوې تګلارې تر څه حدا ګټې لاسته راوړې دي، او له طالبانو لخوا غواخونو کې هم کوم اختراع غلي دي. خو دې سره سره دغه کارپوهان دا هم وایي چې څنګه څنګه په پاکستان کې ګډوډي رامخې کیږي، د امریکا تګلارا لګیا ده رستو پاتې کیږي. دا مهال په واشنگتن کې د خارجه تګلارې مرکز پاکستان ګرځېدلې ده، او د دې سبب دا دی چې دغه ایټمی بم لرونکي اسلامي هیواد ډیر په تیزی سره د ګډوډۍ په لار روان دی. په واشنگتن کې څه کارپوهان خو تر دې حد وایي چې پاکستان د امریکا د خارجه تګلارې د پاره د یوشتمې پیړۍ تر ټولو نه لوی ننګونه ده. د امریکا د سی ای ای یو پخوانی چارواکی بروس ریډل چې د تیرو درې ولسمشرانو لپاره مرستیال پاتې شوی دی، وایي چې ولې به پاکستان د امریکا د پاره په راتلونکو وختونو کې ډیر مهم وي.
په پاکستان کې د یوشتمې پیړۍ ټولې ننګونې دا وخت راځي ځای سوي دي. لومړی ننګونه ترهګری او د القاعده شبکه ده. پاکستان د نړیوال جهاد یو مرکز ګرځېدلې دي. القاعده، لشکر طیبه، افغان طالبان او پاکستانی طالبان د دوی قربانه دي. دوی ټول په پاکستان کې تر ټولو نړۍ ډېر پیاوړي دي.
خاغلی بروس ریډل زیاتوي، دا مهال په پاکستان کې د اسلام او جمهوریت مستقبل د ټوله نړۍ نه زیات خطر سره مخامخ دی. پخوانی ولسمشر بوش خوختل چې زیاتې نږدې اړیکې د پاکستانی پوسټ سره وساتي او خپل تعلقات د پیسې په زور پیاوړي کړي، خو اوباما غواړي چې پاکستانی پوسټ سره هم ښه اړیکې وساتي، خو زیات پام یې عام پاکستانی ولس سره مرستو او ډیپلوماسۍ ته اړولی دی، او غواړي چې ذاتی تعلقات هم عامو خلکو سره زیات کړي. په 1990 کې په پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر تامس ډبلیو سایمن وایي چې د اوباما دا نظر چې پاکستان او افغانستان د آرامۍ په یو لړۍ کې اوپیلي ډېر ښه شروعات دی. دی وایي
زما په نظر د اوباما د ادارې دا یو نوې خبره ده چې دوی په دې خبره ټینګار کوي چې پاکستان او افغانستان سره په دې روانه شخړه کې یو ځای خبرې وکړي چې دوی ورته اف پاک تګلاره وایي، او دا په دې نظر چې څوک هم په افغانستان کې نشي بریالی کېدی تر کومه چې په پاکستان کې نوې بریالی شوي، ځکه چې په دواړو هیوادونو کې حالات دواړه هیوادونه خرابوي هم یو ځای او ښه کوي هم یو ځای.
سایمن چې نن سبا د امریکا په هاورد پوهنتون کې استاد دی زیاتوي، د اوباما دغه د عام ولس سره د خیر ښېګڼې تګلاره د کیری لوګر برمن بل په مت کې د پاکستان سره د مرستو په لړ ډیره واضحه خبره ده. سایمن وایي چې د دغه مرستو مقصد دا دی چې په تیرو وختونو کې په اقتصادي او سیاسي لړ کې کومې بېغوري شوې دي هغه پوره شي، او چې کله اوباما دغه کیری لوګر برمن بل لاسلیک کولو نو ورته د پاکستان سره د ملګر ملګرتیا پیاوړی کول نوم ورکړی وو. دغه مرستې چې اون نیم سوه ارب ډالره دي به د صحت، تعلیم، سړکونو او پلونو په جوړولو خرڅ کیږي. پاکستانی کارپوهان وایي یو خوا دا چې دغه مرستې لا د عام ولس لاسونو ته نه دي رسیدلي، او بل دا چې د بې پیلټ الوتکو د بریدونو له امله هم د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ اړیکې دا مهال فشار سره مخامخ دي، او اوس د دواړو هیوادونو اړیکې یوې بلې مهمې ستونزې سره مخامخ دي. او هغه په لاهور کې د دوه پاکستانیانو په وژنه کې تورن د کونسلګرۍ یو کارکوونکی د ریمن ډیویس قضیه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د پاکستانی چارواکو لخوا د ریمن ډیویس په دغه شخړه رنګ رنګ دریځونه رامخکې شوي دي، او د ډیویس د پیژندګلو په اړه چې دا سفارتکار دی او کنه اړیکې فشار سره مخامخ دي. ډیویس د پاکستان په یو عدالت کې د قتل په تور تورن کړی شوی دی، او کچرې سزا شونو کېدی شي پانسی یا عمر کېدی شي. واشنگټن په بیا بیا ټینګار کوي چې ډیویس سفارتکار دی او وایي چې باید دې خوشی کړی شي، ځکه چې دته د ویانا کنوینشن تر مخه د ډیپلوماسۍ استثنا حاصله ده، او ځکه واشنگټن دا مهال پاکستان سره په دوه اړخیزو معاملو خبرې اترې تر څه حده ځنډولې دي.
قدر من اوریدونکو، د پاکستان او امریکا د موجوده تعلقاتو په اړه ریپورت مو د مجید بابر نه اوریده، او دا وخت تاسو ته وړاندې کوو د جنگ ځپلي خلکو حال پر ما ستیر شو وطنه.
جګړه والا د فوج او د طالبانو ترمنځ ستاسو خپل خپلوان په دې کې په نخښه شوی دی، وجلې شوی دی، څنګه پیښه تاسو سره منځ سوي ده، تاسو سره کومه پیښه سوي ده؟
زمونږ یو رشتہ دارو د هغه خپلوان کور ولګېد د فوجانو طرفه په ماټر باندې، هغه فوجانو باندې دوه کسانو هغو ډزې وکړې، د لیفټ سایډ نه په ډزې وشوې لیفټ سایډ نه طالبانو، نو فوجان ولګېدو هغو د لیفټ سایډ په ځای باندې کلي ته رایټ سایډ باندې ډزې شروع کړې، او پاتې یو کور ولګې، نو هغه کس چې دی هغه خبر شو، نه کور ته ورتو ورته څلور کسانو، ځکه څه په هغه کور کې شهیدان شو، او دا څلور کسان چې ورتلو نو فوجانو کې دوباره ډزې شروع کړې، او په هغه ځای کې هغه ټول د 1899 د 22 پورې کسانو هغه ټول په ځای کې شهیدان شو د فوجانو د لاسه.
نو دا چې څوک ووژلې سو، دا ټول د څوک طالبانو کام خلکو؟
نه، دا عام خلکو دي، د طالبانو سره دا نه و چې توانې د فوجانو سره دا غیر ځانګړي خلکو، نه طالبانو سره و چې توان، نه په هغه څه ویلو، نه په پورت څه څه خبره کړې و، نه څه ویلو، نو دا غیر ځانګړي خلکو. نو د کله چې دغه کوټه کوم کومه چې ماټر ولګېد، پور نو په یو جماعت کې اعلان وشو په یو سیټ باندې چې تاسو لکه کړی ته اعلان وشو تاسو راوځئ، په دې کور کې مړی شوی دی، او تاسو خپل مخه دا مړی راوځئ، شهیدان نه واسي. نو دا کوم کسان چې دی د کور دا کوم کچ دی، به خبر شو د پدې خپل کوټه ته منډي وهلې، نو ور سره درې کسان نور، نو د چا کوټ ور نږدې شو، نو په دغې فوجانو د دې نه کولی فوجانو په دوباره جاړې شروع کړې، هم دا دا کسان ورتلو دي کونه موږ مړي بوسو د خدمت لپاره ورتلو، نو هغه په فوجان په ډېر شروع کې هغه څلور کسان چې دي هغه هم الله کې شهیدان کړل، دې رقم چې شهیدان شو نو په دې وخت کې زموږ جوګولو دمه اجازه نه ورکوو چې دا کسان یې هسپتال ته رسول وي، پر ورې نقل کړی کړی ولاګه ولا، او دا کسان چې د قشان دي پراتو د علاج د اس قسم د فرست ایډ لپاره څه قسم مقدارو تنظیم نو.
نو دین علاوه، یعنی دغه پیشه خو رامن سسودین علاوه، تاسو په چم گاوند کی یا پخپل خپلوانو کی نور داسې خلک وی چې هغه یاد طالبانو یا د فوج له خواځخه وجلې سوي، یا خپل طالبانو چرته ورته جیل ته وړل سوي، نیول سوي؟
دغه شان یو واقع یو بل کلی کې تاسو لیکل، بل یو کلی کې واقع راغلی و، یو کور هغه د کور یو کچې دی هغه ګورنمنت جاب باندې د سنسرو د هغه په کور باندې هغه داسې ګورنمنت جاب، هغه بالکل هم یو جغیر جنګدار خلکو چې نه د فوج سره او نه د طالبانو سره، د هغه په کور باندې د شپې ګډ چاکرې ډزې کړې، د هغه په کور باندې یو ماټر راغی، او په هغه کور کې نهه کسانو ټوټل د کور پیم دي چې هغه نهه کسانو هغه نهه کسان چې دي هغه شهیدان شو. دغه شانتې واقع چې بل هم یو راغلی و زموږ په رشتهدارو کې چې هغه داغو خپل سواد نه بهر خپل څه بزنس وو په دې حالاتو کې هغه سره سواد ته راغلي نه وو دې حالاتو د وجې نه نو کله هغه چې په دې حالات کې حالات مکې نارمل شو نو هغه رالو خپل کلي ته رالو په کلي کې یو ورځ وشوه یو بچی بیمار وو د هغې لپاره نو دغه شان چې هغه د کوره بهر ته راووتل پلار زه د کور بهر ته راووتل نو فوجان رالو او د لرې نه هغو دا مطلب شو چې دا طالبان دي نو هغه هلته چې د کوره بهر وویشتل بیا هغه کور چې دی هغه جدا کور وو یوازې کور وو په هغې باندې هلیکاپټر راغې په هغې باندې شیرینګ وکړو په کور کې کوم کسان چې ناست وو د خدای پاک مجغان ور هغه بچ کړي دي که یو سړی هغه کور ویني هغې خلکو تصاویر هم ویستلي دي چې په دې کور کې کوم خلک ناست وو دا څنګه بچ شوي دي او دغه دوه کسان چې د کوره بهر ته ووتي وو دغه شهیدان شو یوه ورځ یوه شپه په هغه ځای باندې پراته وو او دا ډلې جوړې وې هغې نه ورکړو چې چاره چورت کړی دی یوه شپه یوه ورځ هغه دغه شان چې پراته وو
دا سره تاسو چې نه په داسې حالاتو کې چې تاسو وایئ چې د سکیورټي فورسز له خوا ځخه موجود شوی طالبانو له خوا ځخه هم مطلب دا خو تاسو چې کوم یاد کړل فوج له خوا د طالبانو له خوا ځخه هم څه وژنې په سیمه کې په دغه کې تاسو خپل خپلوانو کې سوي دي
نو د طالبانو له خوا هم د ظلمونه کړی ته مها کسان چې هغه بالکل په ځان باندې طالب نوم ورکوړي کړو دغه طرف هم ظلمونه شي او دغه شان چې دغه کوم ریکارډونه چې د ظلم ریکارډونه چې هغه د فوجانو مرسته تاسوونه خدمت ظلم نه کړو دا چې نو چې هغه بالکل په خپل د خلکو کې د معاشري کې چې خپل نوم پرې خولې چې موږ دا چې خپل د معاشري لپاره د خپل استفاده لپاره د خدمت لپاره راغلی نو هغه دا چې کارونه شروع کړل چې څنګه تاسو نه کړی خو چې بس چې موږ دا جو هغه څه ظلم نه کړی دغه شان چې لکه غیر هغه غیر د بار خلک هغه دی ګناه خلک
معصوم دی گناگار نه دی د هغو د غستا خپل خپلوان دی د هغو اوس ژوند څنګه دی
نو د هغو ژوند بس دی که هغه خپل دی هغه لکه غم خیر هم کی خدا د ته قبول شي د دې دون دی چې سړی مطلب دی په مخ کې ځکه چې درې کسانه کسان شهیدان پراته یې شهیدان پراتی نو دغه زم دیریګ نو اور هغه داسې حالات دي چې هغه بالکل درې د برق نه لګي څوک د مهنت مزوري څوک نشته او کوم چې مهنت مزوري و نو هغه د ارمي طرف له لاده هغه لر شهیدان شو دغه په خوله په اصل باندې هغه خلک چې دي هغه دي او دغه په طرف د هغه هیڅ تاسو نشته
یعنی خپل د خلک چې کوم دی الته اوس څه یاره چې دا داستاسو په خپل خپلوانو کې یا دغه کې لکه کوم څه ویدا کنه
نو یره خو بقا ده یره که څوک پرته حقیقت وي حق څوک وي نه نشواله یو طرف ته د طالبانو طرف یې راځو که خپل شو نه بل طرف ته قوت حق وي زه په دې سره یی دی چې بس ماته سبب ول ماته خطر را پیښی کی د ارمی طرفه په ګونه طرفه په سره ته صورت کې ته او خطر را پیښی نو سړي بیا هیڅ خطر لګي
نو داسې یعنی نورې واقعې چې تاسو ولته په خپل کلي وطن کې وي یا لیدلې مې چې هغه ډېرې زیاتې یعنی له دې علاوه ډېر دردناکې ډېرې تکلیف دی
داسې واقعې جانه کو ډېر راغلي خو مختلف قسم دغه شوي دي کنه څوک زخمیان شوي دي څوک د چا کورونه تاو شوي دي او څوک په جیلونو کې پراته دي واقعګانې داسې ډېرې زیاتې
یعنی داسې واقعې چې تا په خپلو سترګو لیدلې وي یا تاسو نه ریښه داسې نه ریدونکي واقعې
نو دا کومې واقعګانې چې تاسو مو باندې د واقعګانې ما په خپلو سترګو لیدلې دي دا درې واقعګانې دغه لکه زمونږ مې ریدونکي واقعګانې دي دا مونږ لیدلې په خپل باندې
نو اوس یعنی چې هلته اوس وضع اوس طالبان ټول تقریبا دوی دا وایي چې ختم کړي دي نو اوس داسې ښکاري چې د خلکو د غستا خپل خپلوان یا شاوخوا یا چم گاونډ یا د سیمې خلک چې دي هغه اوس لږ څه مطمئنه دي چې حالات به سم شي
نو حالات خو چې حالات نه مونږ دې حالات په هیڅ پکې لګي وسم څه مطمئن نه دي مطمئن څه وسم نه دي او پرز کړه په هغه وخت کې طالب د لاس څه خبر نه شو کولای خو ته ټینشن نو نو وځ در دلیک د ګورنر طرف له اړ څخه پر هغه خلک مطمئن نه رہے هغه مختلف قسم د هغه طرف ازیت نو تکالیم ملاویږي قسم څه صورت دي نو وځ هم خلک مطمئن نه رہے د حالات وروجنا
نو دا چې حالات کې نه دغه د سیمه خلک اوس خبري کوي چې د حل څه دی یعنی د دې مسلې اوس مخ کې خلکو چې غوالي طالبان دي اوس کا مطلب ځینې خلک د سکیورټي فورسز یا حکومت څخه افغان ظاهروي نو د مخ کې په حالت کې مقابله کې خو حالت به لږ څه سم وي کنه
نو دغه دې حالت باندې چې دا د شرګدي کنه د شرګدي له جنگ چې دا نو ختم شي په دې نو په دې شرګدي په کوم جنگ روان دي دا د شرګدي دا نو دا خبره ختم کړی شي دا حالت اوټومیټیکلی په خپل باندې صحیح شي
خو خپل د سواد تر حد پورې خلک یعنی څه وایي تاسو خپل سوات والا خلګه څه وایي چې څنګه ختمې دایسي
نو د سوات په خلک دا وایي چې دا ټول له ګورنمنت یو طرفه یو ګیم روان دی د ګورنمنت نه دا لکه دا دي خپل دا د سرګرۍ دا نوم او دا خپل یو ګیم چې دا دي ختم کړی نه سوات حالات په هیڅ صورت باندې نشي ختمېدی.
مطلب څنګه چې دوی وایي د دهشتګردي حکومت خو دا دی یعنی اپریشن کړی دی او په سوات کې ډیر خلک وایي چې اپریشن ډیر کامیاب دی او چې کوم حالت په خو او اوس ختم شوی دی.
نو اوس هم داسې خلک چې هغه څوک جیلونو کې پاتې دي هغه جیلونه وقف شي هغه په یو طرف یو خوښه کې وګرځېدی په دې فرانچایز کې مقابله وشوه دومره کسان چې دی هغه مړه شو. نو دغه شان چې اوس هم د خلکو په ایره کې هغه تجارت چې دی هغه پرته دغه دوه کسه درې کسه دا خلک راوباسي هغه وژني او په مختلف طرفونو ځایونو کې هغه غورځوي. نو خلکو په ژوند کې اوس هم هغه ایره پرته چې دا حالت اوس هم روان دی دا کوم کې جنګ وشو دا خلک غورځولی کېږي عام خلک هم غورځولی کېږي وژلی کېږي کوم چې نشي دی هغه هم غورځولی کېږي چې په دې کې مقابله وشو هغه غورځولی شو. نو اوس هم خلک مطمئن دي دا حالات ښه نه او دا خبرې خوري
حکومت خدا وای چې دوی داسې نه کوي په مقابله کې څوک وژنه بلکې شرعي عدالتونه ورته جوړ کړي دی وای چې اوس به دا خلک عدالت ته راوړي او هغه ته به سزا ورکړي. نو دا خو او دا الزامونه چې وای خلک لګي دا بې ځای دي.
نو په میډیا باندې خدا خبر روانه خو عملی کم کار چي عملی نه شو شي په میډیا خبر روانه. نو که فرض کړه عملی تور دا کار شروع شي دا واقعي به خلک مين چې او دا څنګه عملی تور دا څنګه شروع شي
محدود شو.